ستړی مشه په افغانستان کې نه به چی شوې زه فريده سيالمو د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبلخت د خبرونه ته هر کله کو خبرونه په خبرونو پیلو سبا د شنبه د افغانستان په څوار لس ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزانډیا پولیو زود واکسینو کمپاین پیل کی د پولیو فری افغانستان په پانی ویل دي چې دا کمپاین په کندز تخار بغلان پروان کاپیسا کابل کندر نورستان لغمان ننګرهار پکتیکا خوست او غزنی کې پیل کی په دوام کې لمن دوه پلرونو غوښتل شوی دی چې له خپلو پنځو کلونو کمره ماشومان ته د پولیو په وړاندې واکسین وکړي. په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین د کمپاین په داسې وخت کې پیلېږي چې سږ کال په دې هېواد کې د پولیو پنځه مثبتې پېښې ثبت شوې دي چې ټول یې په ننګرهار ولایت کې وي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هېوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو واروس ژوندی دی. د خلونو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي په هرات کې زلزلہ زپلی لبیړنیو مرستو زیات خپل ژوند ته د سمونر کول په برخه کې لاس نیوي ترتیا لري. د پروګرام نن یک شنبه په خپل ایکسپانا یا په خاني ټوئیټر بیا خبرداري ورکړی چې بودیجې په چټکۍ په خلاصېدو ده او د شاهزاده پونم دی مېرمنې څرګندونې هم خبرې کړې دي چې وايي هر څه لاس ورکړي دي. د خلونو نړیوال پروګرام په وینا نو موري د هغو 15000 کسانو لړلې یو ده چې د هرات له زلزلې ژوندې پات شوې ده او د دې پروګرام مرستې تر لاسه کړې دي. په نه هلكي ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا ویلي دي چې هرات کې زلزلو یو شنیم زره کورونه ویجاړ کړي او ول زره وتات یا کورونه نور یې زیانمن کړي دي. د اسرائیل پوځ یو ځل بیا په غزې څنګه کې ملکیان ته خبرداري ورکړې ده چې د دې سیمې جنوبي برخې ته کډه شي او څوک چې په شمالي برخه کې پات شول هغوی ته به د روسي سازمان شریکو په سترګه وکتل شي. د اسرائیل د پوځ اشاره هم سته چې د اکتوبر په پر اسرائیل پراخ برید وکړ. د غزې د شمالي برخې اوسیدونکو ته د خبرداري د معلوماتي پاڼه او د موبایل له پیغامونو لارې ورکړل شوې ده. اسرائیل له غزې سره په پوله کې زیات شمېر سرتیري او درنه پوځي تجهیزات ځای په ځای کړي دي او نږدې د شوې په سیمه کې ځمکني عملیات پیل کړي. د اسرائیل د پوځ وایي ول چې سر لنن څخه به هوایي بریدون ته ځکه ضرور کوي تر څو پوځیان ته د ځمکني عملیاتو پر مهال د بریدونو په صورت کې خطرونه کم کړي. او د بوسنیا هرزګووینا په پلازمینه سارایو کې نن په زرګونو کسانو مظاهره وکړه تر څو د اسرائیلو حماس ترمنځ پر روانه جګړه کې له فلسطینیانو ملاتړ څرګند کړي. دغه مظاهره چې په بوسنیا کې د فلسطینی ټولنې لخوا تنظیم شوې وه ګډونوالې پر غزې د اسرائیلو د بریدونو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د سارایو خاروالی بنیامینی کری چې د مظاهرې ګډونوالو ته ویل شوی د سارایو اوسیدونکو په 1990 لسیزه کې په معاصر تاریخ کې وګده محاصره تجربه کړې او په هیګه چې کله وبو خړنوي وضعیت څډول وي. راپورونه لمخې د بوسنیا په نور خرونو کې هم مظاهره شوې دي. خبرونه مو واوریدل وړاندې بر سره د مطالبه واوري پلان دی بار سره واوري چې په هرات کې زلزلې په دغه تیرونه کې شو او تر ټولو ډیر زیان یې خزو تر سوالي چې ولې لته درته وړاندې وایو. لا پاکستان راستان شوی افغان کډوال یله من دي چې حکومت ورسره مرسته نه کوي خو هغه چې لا پاتې دی په ستونزو کې دی.
تاسو په نه زمنګ کې شنو لا تر اوسه په پاکستان کې نه دی پروسه شوی. زمنګ په پاکستان کې پروانی او روحي ناروغي وخت شوی او حتی نه کوئی ګوښه زمنګ آینده بس کیږي.
همدارنګ د هغه موټر چلوونکو ستونزې به هم در سره شریک کړو چې طالبانو په نوي محدودیتونه وضع کړی دي.
پر موټر چلوونکو باندې پر بارې بندیز ولګيږي او دوی مجبور دي چې دغه جریمه لام ولسخه پرې کړی.
همدارنګ د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزه کې جګړې ته په همتم شو نه مطالعه هم شته ملتي مغاړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه د سر مطلب راخلو د ملګرو ملتونو د خزو برخي سازمان ویلي دی چې د هرات په زلزله کې تر ټولو زیانمن شوی میرمنې دي. د چیلتونې څه دی په راپور کې وره
د ملګرو ملتونو د خزو څنګې په هرات کې د ورستوي زلزلو لامل د خزینه قربانیان او واغیزمنو نوې شمیرې خبرې کړي. دا راپور چې پرون یو ان وومن په خپل وې پاڼه خبر کړي پکې لیکل شوی نو دوی ارزونې خي چې د اکتوبر تر 18 په هرات کې د زلزلو په پایله کې دمړو شوی او بالغ وکسانو 85 سلنه یې خزوي. همدا ډول د ټپیانو 70 سلنه خزې جوړوي او هغوی چې لا درکدي 17 سلنه یې خزې دي. د ملګرو ملتونو د خزو څنګې په ټوله کې د هرات په زلزله ځپلو کې د اغیزمنو 3-5 سلنه خزي یاد کړي او لامل هم دا خوده چې د زلزلې پر مهال ډېری خزي په کورونو کې وي. د یو ان وومن له قوله لدې عمل چې خزي زلزلې زیات اغیزمنې کړي د مرستو رسولو لپاره یوې هر اړخیزه ستراتیژي ته اړتیا ده. خدای اداره پر دې هم اندېښمنه ده چې خزي به هغه ډول چې اړینه د مرستو ته لاسرسی پیدا نه کړي، ځکه د ملګرو ملتونو د خزو اداره وایي خزو ته د مرستو رسول د نارینه په تذکرو پورې محدود شوي او په دې توګه لږ احتمال لري چې هر خزه نارینه خپلوان ولري او یا هم د هغوی د کورنۍ په استازیتوب مرسته ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د خزو څانګه زیاتوي اغیزمنو خزو لپاره تر ټولو مهم د سرپنا، روغتیا او اوبو برابرول دي، ځکه د دې ادارې په خبره سرپناوي په کافي شمېره او اندازه نه دي څو د کورنۍ ټول غړي پکې ځای پر ځای شي. د ملګرو ملتونو د خزو څانګې په خیمو کې د ډیر وخت تیرولو په پایله کې د خزو پر وړاندې د فشار لرونکي چاپیریال، ناامن ژوند او په پایله کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د خطرونو د زیاتېدو یادونه هم کړي. د طالبانو حکومت د دې اندېښنو په اړه رسمن څه نه دی ویلي. هاخوا یو شمېر زلزله ځپلې خزي وایي له زلزلې د وخت په تیرېدو سره هم د دوی ستونزې نه دي حل شوي. د هرات اوسیدونکو سهیلا ازادي راډیو ته وویل
لور مې ویریږي کله چې ویده وي یو ځل پاڅېږي او په چیغو وایي هله مورې زلزله ده. بله لور بیخي ډوډۍ نه خوري، ډېر خلک د باندې دي، ورځ ګرمې وي او د شپې سړه هوا. هغه مرستې چې باید حکومت کړی وای ډېرو ته نه دي رسېدلي. فرشتي خیمې او ګرمې کمپلې له دوی هیڅ نه دي ورکړل شوي.
یو بل هراتی میرمن شکیلا بیا وایي په زلزله کې د عاید ټولې سرچینې له لاسه ورکړي او اوس هیڅ نه لري.
تومره کمزور شوی يم چې هیڅ کار مې نه لاسنه کیږي. دلته نست يم هر دقیقه لوی کم. وضعیت مو تر دې حد رسیدلې چې د سهار او ماخام لانې لرو.
د دې وړاندې یو شمېر بنسټونو چې هرات ته مرستې رسولي او همدا ډول د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې هم په هرات کې د شوی او زلزلو له امله ډیر زیانمن شوي ماشومان او ښځې خودلې وي.
راپور کې مو اوریدل چې په هرات کې وروستۍ زلزلو تر ټولو ډېرې ښځې زیانمنې کړې وې. بل پلو د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې یوازې د تېرې شنبې، جمعې او پنجشنبې په ورځو کې له ترخم دروازې تر 9000 ډېر افغانان بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
ظاهراً په دې وروستیو کې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو بهیر ډېر شوی دی. د هغو معلوماتو له مخې چې د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه خبره کړل، یوازې د شنبې په ورځ 3,109 افغان کډوال د تورخم دروازې له لارې افغانستان ته راستانه شوي دي. د دغه وزارت د شمیرو له مخې د جمعې او پنجشنبې په ورځو له پاکستان څخه باندې 6,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي راستانه شوي کډوال به تورخم دروازې ته څیرمه په جوړ شوي کمپ کې د 4 ورځو لپاره وساتل شي او بیا به خپلو ولایتونو ته واستول شي. دغه وزارت زیاته کړه چې د راستنه شوي کډوال د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري او د کډوالۍ نړیوال سازمان ته معرفي کیږي. کوم کډوال چې وروستي ورځو کې له پاکستان څخه افغانستان ته راستنه شوي یو شمېر ازادي راډیو ته وویل چې له ډېرې مجبورۍ راستنه شوي دي. محمد قاسم چې په پاکستان کې موټر چلوه او په دې وروستیو کې له خپلې 9 کسیزې کورنۍ سره افغانستان ته راغلی وای، تر اوسه یوازې یو اندازه نغدي مرسته ترلاسه کړې او نور مرسته ورسره نه ده شوې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ چې د پاکستان نه راوستي یو، یو پیره اوله پیره کې چې ما هم د هوا کړل سب مو کوي کارونه را تر اخره مخالل او شی اوله پیره کې را کړی دي. راغ تر مخکې دی ول غوړي ور کوي وړو کې خدا شی مشته یو شی نه را کړی. دوه مار کې بیا یو وار ټلیفون را کړی دی ول د نفر پر سر باندې ونیم سو افغانۍ دی ول د نفر پر سر باندې را وصل دي. نو ما خپل نه نه فاميلي و
هغه وایي چې د طالبانو حکومت دی ورته په کندهار کې د اوسېدو ځای او د کار زمینه برابره کړي تو خپل ژوند ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت ټینګار کړی چې پاکستان باید د افغان کډوالو د جبري ایستلو په اړه پر خپلې پرېکړې له سره غور وکړي. په داسې حال کې چې د پاکستان د موقت حکومت لخوا د ټاکل شوي ضربله جل پای ته رسېدو ته لږ وخت پاتې دی، په دې هیواد کې میشت یو شمېر افغان کډوال له پاکستانه د دوی د اجباري وتلو په اړه اندېښمن دي. دوی وایي د بیکارۍ او اقتصادي فشارونو تر څنګ په افغانستان کې له امنیتي ګواښونو سره مخ شي. په پاکستان کې او افغان کډوال احمد افغان وای چې د افغانانو نیول دوام لري او افغانستان ته د بیرته ستنېدو په اړه اندېښمن دي.
متاسفانه زمونږ کیسونه لا تر اوسه هم په پاکستان کې نه دي پروسس شوي. زمونږ په پاکستان کې پر رواني او روحي ناروغیو وخت شوي او حتی نه پوهیږو چې زمونږ آینده به څه کیږي. ځکه دلته زمونږ ویزې هم خلاصې دي. د ویزو د رمدید دپاره هم بار بار اپلای کړله. متاسفانه د پاکستان حکومت لخوا نه په نارمل ډول ویزې نه ورکول کیږي او دلته د پاکستان حکومت جای پر جای چیک پوسټونه ایجاد کړل. حتی موږ افغانان نشو کولای چې خپل مریض هسپتال ته انتقال کړو.
په پاکستان کې وی بل افغان کډوالې سوریا سادات ازادي رادیو ته وویل
دقیقا نه مفهموم کې بعد از ختم
موږ په دقیقه توګه نه پوهیږو چې وروسته له لاسو ورځو به په موږ څه حالت راشي. ځکه ډیری هغه افغانان چې دلته اوسیږي په دولتي نادولتي او د ښځو د حقونو په بنسټونو کې کارونه درلودل. دا اجباري استل به موږ په افغانستان کې له انساني ناورین سره مخ کړي.
انساني ما در افغانستان مشاهده کړئ.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان موقت حکومت له 1,900,000 زیاتو افغانانو ته چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري مهلت ورکړی چې له دې هېواده ووسي قانونو له جبري ایستلو سره به مخامخ شي. پاکستاني رسنیو ویلي چې د پاکستان حکومت له دې پرېکړې وروسته شاوخوا 250,000 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری او یو شمېر نورو هېوادونو او سازمانونو د پاکستان حکومت غوښتي وو چې د افغانانو د جبري ایستلو پلان لغوه کړي. خو د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوختي تېره اونۍ په ټینګار سره وویل چې دوی په دې مسله کې هیڅ ډول جوړجاړی نه کوي.
په داسې حال کې چې په فرانسه کې میشتو یو شمیر افغان خبریالانو د بینا په نوم یو رسنۍ جوړه کړې. په افغانستان کې د نن یو شمیر خبریالان د دوی پر کار له محدودیتونو شکایت کوي. بیا هم سنا ککړ ته ورزو چې په دې اړه تفصیل راکړي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې د نن د رسنیو او خبریالانو د فعالیتونو د محدودولو ګڼ راپورونه خپرې کړي، په بهر کې یو شمیر افغان خبریالانو د بینا په نوم یو نوې رسنۍ جوړه کړې ده. د دې رسنۍ د مسولینو په وینا د شنبې په ورځ په فرانسه کې په خبری، سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او سپورتي برخو کې خپل فعالیت پیل کړی او د افغانستان په رسمي فرانسوي او انګلیسي ژبو به خپرونې لري. د دغې رسنۍ یو مسؤول جلال میرزاد ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان له پولو بهر د دې رسنۍ د جوړولو موخې د بیان د ازادۍ ژوندي ساتل او د واقعیتونو بیانول دي.
با آمدن طالبا و سقوط جمهوریت
د طالبانو پر اطلاق د جمهوریت پړنګیدو د بیان ازادي لمن زولار او رسنۍ خپل ازادي له لاسه ورک. خبريالان لبی لا بیل لارو غاخل کیږي او اطلاعات ته د لاسرسي حق نه لري. دی وضعیت په کتو سره افغانستان به هر رسنۍ د بیان ازادي د مشال روخانه ساتلو او د واقعیتونو د بیان لپاره ډیر اړین دي.
ازادي بیان با استاب واقعیت ها خیلی اثرگذار است.
د ښاغلي میرزاد په خبره بینا رسنۍ 15 خبریالان لري چې څلور یې ښځې دي او دا محلي خپرونې یوازې ډیجیټل دي او ډېر ژر به له سټلایټ څخه خپلې خپرونې پیل کړي. هغه وویل چې د دې رسنۍ بودیجه د یو شمېر خبریالانو او د رسنیو د فعالانو لخوا ورکول کیږي. د رسنۍ داسې مهال خپل فعالیت پیلوي چې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان پر خپلو کارونو د لګول شویو محدودیتونو په اړه شکایت کوي. له دغو خبریالانو څخه یو تن چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل هغه خبرونه او راپورونه چې هره ورځ خپروي د طالبانو حکومت تر کلکې څارنې لاندې دي.
ورځ تر بلې دا محدودیتونه اضافه کیږي. په درنه افغانستان کې چې هغه رسنۍ دي ځان ته اختیار نه لري، آزاده نه دي. هر خبر او هر راپور چې نشر کوي د حکومت تر څارنې لاندې دي.
یوه ښځینه خبریاله چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي چې د محدودیتونو د زیاتوالي له امله د ښځینه خبریالانو شمېر د هرې ورځې په تېرېدو سره کمیږي.
زه تر اوسه چې کار کوم په رسنۍ کې، نو زه خپله ویډیو لرم داسې نه چې یو بل فرمان راشي او هغه کې دا لیکل شوي وي چې نور د ښځې په رسنۍ کې کار نه کوي. موږ روزمره چې دا بیرون ځو کار کوو له دې سره مخامخېږو او دا ډار موږ سره شتون لري. موږ هغه خبر چې دوی په خلاف وي، دوی د چارواکو په خلاف وي، په هیڅ توګه موږ نشو کولای چې نشت کړو. کېدې شاهد یم چې نجونې رسنۍ کې حتی نه غوره کوي.
خو طالبانو تل دغه څرګندونې رد کړي او ویلي دي د هغو رسنیو ملاتړ کوي چې د ملي ګټو پر بنسټ او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې فعالیت کوي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نئی د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې 201 رسنۍ تړل شوي دي او له 1,850 رسنیزو کارکوونکو څخه یوازې 4,500 کار کوي. د دغه بنسټ په خبره د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې شاوخوا 4,000 ښځینه خبریالانې او د رسنیو کارکوونکې په دندو بوختې وې، خو اوس مهال یوازې زر یې کار کوي. خو د طالبانو حکومت د دغو رسنیو د بندېدو او د دغو خبریالانو د بیکارۍ لامل خپل محدودیتونه نه بلکې د مالي ملاتړ نشتوالی ګڼي. پر دې سربېره د طالبانو حکومت په څو مواردو کې د خبریالانو په نیولو او وهلو ټکولو تورن شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت ادا کوي چې هیڅ خبریالۍ د رسنیزو فعالیتونو له امله نه دی نیولی، خو د ځینو رسنیو د ملاتړو بنسټونو د راپورونو له مخې په کابل ښار کې رامین رسولي، په دایکندي ولایت کې سلطان علي جوادي او په فاریاب ولایت کې امین الله عالمي دا مهال د طالبانو په بند کې دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور ساعت.
اوس به هم یوې نړیوالې موضوع ته تم شو. د اسرائیلو پوځ یو ځل بیا په غزه ترانګه کې ملکیانو ته خبرداری ورکړی دی چې د دې سیمې جنوبي برخې ته کډه شي او هغه څوک چې په شمالي برخې پاتې شول د دوی په خبره هغوی به د تروریستي سازمان شریک وګڼل شي. د اسرائیل د پوځ اشاره حماس ته وه چې د اکتوبر په منیټې پر اسرائیلو پراخ برید وکړ. د غزه د شمالي برخو اوسیدونکو ته د خبرداری د معلوماتي پاڼو د موبایل پیغامونو له لارې ورکړل شوی دی. بل طرف په بیلابیلو هیوادونو کې د بریټانیې د پلاسمینې لندن په شمول باندې پراخ تظاهرات شوي دي او د فلسطینیانو په طرفدارۍ باندې دغه تظاهرات لا هم په بیلابیلو هیوادونو او په لوی ښارونو کې روان دي. تفصیل نور د نوریا سوري نورو.
د اسرائیل پوځ یو ځل بیا په غزه ترنګ کې ملکیانو ته خبرداري ورکړل چې د دې سیمې جنوبي برخې ته کډه شي او وی ویل که څوک په شمالي برخه کې پاتې شول هغوی به د تروریستي سازمان شریک وګڼل شي. د اسرائیل پوځ اشاره حماس ته چې د اکتوبر په 8 نیټه پر اسرائیل پراخ برید وکړ. د غزه د شمالي برخې اوسیدونکو ته دغه خبرداري د معلوماتي پانو او د موبایل پیغامونو لاره ورکړل شوې ده. اسرائیل غزه سره په پوله کې زیات شمیر سرتیری او درنه پوځي تجهیزات ځای پر ځای کړی او نږدې ده چې په سیمه کې ځمکني عملیات پیل کړي. د اسرائیل پوځ ویان دانیل هاګری وویل سرلنن څخه پر غزه هوایي بریدونه زیاتوي ترڅو خپل پوځیانو ته د ځمکني برید په صورت کې خطرونه راکم کړي. په عین حال کې اسرائیل په شمال کې لبنان پولیس ته نږدې د حزب الله له وسلوالو سره د شخړو په نتیجه کې د 400 مجزاینو د تخلیه اعلان وکړ. لدې مخکې اسرائیل په سیمه کې 28 مجزاینو څخه د خلکو د لری کولو خبر ورکړی وو. په اسرائیل د حماس له برید وروسته د حزب الله او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ پر لپسې نښتې کیږي. اسرائیل وویل چې 13 شپې په لبنان کې حزب الله پر څو ځایونو بریدونه وکړل. د اسرائیل پاوس پر غزه د ځمکنیو عملیاتو د پیلېدو لپاره د تیاریو په ترڅ کې پر دې سیمې د هوایي بریدونو د زیاتېدو خبر داسې مهال ورکوي چې یو شمېر اروپایي هیوادونه پرون د پراخو لاریونونو شاهد ول. د لندن پولیسو ویل نږدې 3,000 کسانو پرون شنبه په دې ښار کې په هغه لاریون کې ګډون کړی و چې د فلسطینیانو ملاتړو ډلو لخوا تنظیم شوی او لاریون کوونکو د فلسطین لپاره د ازادۍ په غزه کې بمباري بند کړی او د اسرائیل نږدې تبعیض د پای ته ورسېږي شعارونه لیږدول. د لاریون ډیری ګډونوالو همدارنګ د فلسطین بیرغونه پورته کړي او ځینو یې اسرائیل یو ترهګر دولت دی او فلسطین آزاد کړئ شعارونه ورکول. د فرانسې، هسپانیا او ایتالیا په یو شمېر ښارونو کې هم پرون د فلسطینیانو په پلوي او په غزه کې د جګړې د پای ته رسېدو په پار لاریونونه ترسره شول. د راپورونو له مخې په دغو لاریونونو کې په زرګونو کسانو ګډون کړی و. په عین حال کې پرون شنبه د رفل سرحدي لارې څخه غزې ته د مرستو د 40 لاریو له رسېدو وروسته د ملګرو ملتونو یو شمېر ادارو د غزې په ترانګه کې د سمدستي اوربند او بشري مرستو ته د نامحدوده لاسرسي غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې، د وګړو ادارې، د ماشومانو د مرستې صندوق، یونیسف، د خوړو نړیوال پروګرام او د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د بشري مرستو کارکوونکو ته باید اجازه ورکړل شي چې اړو خلکو ته مرستې ورسوي، د هغوی ژوند وژغوري او د انساني کړاو مخنیوی وکړي. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې غزې ته په رسیدلو مرستو کې خوراکي مواد، درمل او نور وسایل شامل دي. خو د ملګرو ملتونو د بیړنیو چارو همغږي کوونکې ادارې اوچا نن یکشنبه وویل چې په غزه کې په ورځني ډول لږ تر لږه د 100 لاریو مرستو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو په وینا په غزه کې چې اسرائیل محاصره کړي ډیری خلک خوړو او د څښاک اوبو ته سخت اړتیا لري. د اکتوبر لومه چې حماس پر اسرائیل پراخ برید کړی، اسرائیل پر غزه د هوا او ځمکې لارې ویجاړونکي بریدونه پیل کړي دي. د حماس د وسلوالو په برید کې په اسرائیل کې 1400 کسان وژل شوي او د رویټرز په وینا د حماس روغتیایي چارواکو نن یک شنبه اعلان وکړ چې په غزه کې تر اوسه 4,650 کسان وژل شوي چې 40% ماشومان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اکل شوې د سبا د شنبه د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند ضد واکسین کمپاین پیل شي. پولیو څخه د افغانستان د خلاصون بنسټ د یک شنبه پورس په خپل ایک شبکه لیکلي چې دغه کمپاین به په 14 ولایتونو کې له 15 کلونو د کم عمر ماشومانو لپاره پیل شي. د طالبانو د حکومت د امروختي وزارت اتر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
تاکل شوې چې په کندوز، تخار، بغلان، پروان، کاپیسا، کابل، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست او غزنی ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزان ضد واکسین کمپاین پیل شي. پولیو څخه د افغانستان د خلاصون بنسټ پولیو فری افغانستان د اکشن بی په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې دا کمپاین به د لړم په لومړۍ نیټه د دوشنبه په ورځ په یادو 14 ولایتونو کې له 15 کلونو د کم عمر ماشومانو لپاره پیل شي. دا بنسټ له کورنۍ غوښتي چې په دې برخه کې همکاري وکړي څو ماشومان په ګوزن اخته نشي او افغانستان له پولیو پاک شي. خو یاد بنسټ د دغه واکسین په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړي. د کندوز ولایت اوسیدونکو ظرفشان چې له 15 کلونو د ښکته عمر دوه ماشومان مور ده، له دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې کورنۍ باید خپل ماشومان حتماً واکسین کړي.
د ماشومانو لپاره د پولیو واکسین ورکول د میندو او پلرونو دنده ده چې د دې ډول ناروغۍ مخه ونیسي او د واکسیناتورانو ملاتړ وکړي او له هغو سره باید همکاري وکړي چې واکسین ورکوي.
د کابل ښار اوسیدونکو عبدالرؤف هم ورته خبره کوي او د اړوند ادارو غواړي چې واکسین ټول افغانستان کې تطبیق کړي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
په بازه
زهیل لرم چې واکسین هغه ځایونو ته ورسوي چیرې چې تر اوسه نه وی رسیدلې. موږ تل د دوی هرکلای کړه دې موږ خوشاله یو چې کمپاین به سبب یا پیل شو. موږ انتظار کوو چې دروازې یو ځل بیا راوټکوي او موږ خپل ګرانو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکوو.
پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې هیڅ درملنه نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو او د چاپیریال د مثبتو نمونو د روغتیا نړیوال سازمان شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو او د چاپیریال د مثبتو نمونو د زیاتوالي په اړه خبرداري ورکړای او ویلي وو چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې ټولې پاکستان سره په سرحدي ولایت ننګرهار کې دي. د دغه سازمان په وینا په افغانستان کې 2 محیطي پیښې هم ثبت شوې دي چې یوه پیښه په کندهار، یوه په بلخ او نور ټول واقعات د افغانستان په ختیځ کې دي. خو په افغانستان کې له پولیو پروګرام یو شمېر با خبره سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې د پولیو شپږمه مثبته پیښه او شپږ نورې محیطي پیښې هم ثبت شوې دي. موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هم وپوښتو خو د دغه وزارت ویاند شرافت سمان زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. افغانستان او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې تر اوسه هم پکې د پولیو مثبتې پیښې نه دي ورکې شوې. په تیر جمهوری نظام کې د عامې روغتیا وزارت د کلتوري معافیت د پروګرام رئیس ډاکټر غلام دستگیر نظری د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خلکو تګ راتګ په افغانستان کې د دغه ویروس د نه ختمېدو عمده لامل ګڼي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
نیاز برای است که تیم های
هغه تیمونه چې په پولو کې دي ارتیا ده چې پیاوړي شي. په خو به په لوی لارو کې تیمونه موجود وو او هغه کورنۍ چې له ناقانونه لارو افغانستان ته داخلي دي له 15 کلونو څخه کم عمر ماشومان او تبې د پولیو ضد واکسین ورکول کیده. لبد مرغه د پولیو د ناروغي د نور کېدو یو دلیل د افغانستان او پاکستان ترمن زیات تګ را تک دي.
پاکستان څخه افغانستان ته د پولیو ویروس د انتقال د احتمال په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د پاکستانی رسنیو په وینا د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه د همدې میاشتې تر 20 نیټې پورې له 25,000 زیات افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته راستانه شوي دي. د یادونې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان هر کال د اکتوبر په 24 د پولیو د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځي. څو د پولیو ویروس په اړه د پوهاوي کچه لوړه او د پولیو له خطر سره مخ ماشومان وژغوري.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت پریکړه کړې ده چې مسافرونکي موټر نور بارونه نشي لیږدولی او دغه شان لوړ ماډل مسافرونکي موټر څخه په اضافي چوکۍ هم لري کیږي. یو شمېر خلک له دې پریکړې هرکلی کوي، خو اندېښمندي چې د یاد وزارت په دې پریکړې سره به کرایه لوړه شي چې په اوسني بد اقتصادي وضعیت کې څوک د ورکولو توان نه لري. خو مسافرونکي شرکتونه بیا وایي بار نوړي او موټر یې اضافي چوکۍ هم نه لري، نو ځکه به کرایه هم لوړه.
د بیلابیل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت له دې پریکړې چې مسافر اوړونکو موټرې نور بارونه نشي لیږدولای او دغه شان لوړ ماډل مسافر اوړونکو بسونو څخه به اضافي چوکۍ هم لري کیږي د هرکلی پترس کې وایي، په دې سره به په سورلیو کرایا لوړ شي. د مزار شریف اوسیدونکو شمس الله الهام چې کابل ته په 1500 ډوله موټر کې تګ راتګ کوي، ازادي راډیو ته وویل
کچېرې دغه اقدام عملی شي پر موټر چلوونکو باندې پر بارے بندیز ولګیږي، دوی مجبور دي چې دغه جریمه لام ولسخه پری کړی.
دا شان د یو شمیر نورو ولایتونو اوسیدونکو هم ورته خبره کوي او وایي د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت یا د پریکړې سره به د موټرو کرایا لوړ شي چې په اوسنی بد اقتصادي وضعیت کې خلک د ورکولو توان نه لري. د کندهار اوسیدونکو علي احمد او د هرات اوسیدونکو حبیب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زه فکر کوم چې پر ولس یا مثلا پر د مسافرو باندې ډیر بد اغیز وکړي، ځکه زموږ خلک ډیر په بد وضعیت کې دي او زموږ ټولنه ډیر غریبه ټولنه ده.
نو تقریبا څلور وی ساعته تقریبا ته ډیر شو ساعته پر منزل د لارې خامدي چوکۍ دومره تنګ دي چې حتی خو د ګونډې د وسولېږي مرکز ته چې ورسېږي بیا به یو ډاکټر ته مراجعه کوي، ځکه چې د چوکۍ د خو مشکلات شته دي، قیمتونه کرایه بلیټي او بلې خو تنګ دي.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې تر دې وروسته مسافر وړونکو موټرې د بار او سوداګریزو توکو د لیږد اجازه نه لري. د شان یاد وزارت دا هم ویلي چې لری پرتو ولایتونو ته بیلابیل ډول بسونو څخه د اضافي چوکیو شمیر هم راکم کړي. دا چې د خلکو یاد اندېښنې څومره پر ځای دي او تر دې وروسته به سوداګریز توکي او بارونه د کومو موټرو له لارې لیږدول کیږي، په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو ورله مخه ځینې ترانسپورتي شرکتونه فعال دي چې له یوه ولایت څخه بل ولایت ته سوداګریز مالونه لیږدوي. بل پلاو یو شمیر مسافر وړونکو ترانسپورتي شرکتونه وایي بار نه وړي او موټر یې اضافي چوکۍ هم نه لري، نو ځکه کرایه به هم لوړه نه شي. د قدرت ترانسپورتي شرکت چې موټر یې د افغانستان شمالي ولایتونو ته تګ راتګ کوي، مرستیال عبد الله هلال ازادي راډیو ته وویل
سمګ د موټرو ماډل 1500 دی چې سمګ موټرې له 9400 څخه تر 3500 پورې چوکۍ لري. 1500 ډول ټول موټرې همدا اندازه باندې چوکۍ لري. تر بار په برخه کې هم کو وایم دا موټرې دومره بار نه وړي چې شتون یا نشتون یې زموږ د شرکت پر عوایدو تاثیر ولري.
د غشان کابل کې د لشکرګاه بس ترانسپورتي شرکت مسؤل فضل رحیم ازادي راډیو ته وویل
نو چوکۍ باندې چوکۍ کومواله موږ ته کوم پارک نه کوي، نو په دغه کې به چې ډېرې کمې شي به څلور پنځه شپږ چوکۍ کمی چې هغه د ترانسپورت معیار باندې برابرېږي. نورې نو بل د خبر راغله د بار خو نو داسې بارونه په 580 موټرانو کې څوک نه وړي چې هغه د په دی باندې دې ته ډېره ګټه وي.
د شرکتونو مسولین داسې مهال د کرایو د نه لوړې دوه خبره کوي چې تر دې مخکې هغه 1500 ډوله موټرې چې دوی یې د چوکیو شمیر کم کړی او د وی آی پی نوم یې ورکړی نږدې نیمایي وو کرایه هم لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې خلک وایي افغانستان کې د ترافیکي پیښو یو لامل د مسافر وړونکو موټرو له لوړې سوداګریز توکو او بارونو لیږدول یاد شوي دي چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت تازه پریکړې سره به د ترافیکي پیښو کچه هم راکم شي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی نن یکشنبه رسنیو ته ویلي
تیرو شپږو میاشتو کې په لویو لارو او خارونو کې د ترافیکی پیښو په پایله کې 1029 تنه مړ شوي او 3090 تنه نور ټپیان شوي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio